ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د جولای د میاشتې 1/3 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د پاکستان نه 12 کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وجنو پر ضد د خلکو پر لد د تیرو دوو هفتو نه روان دي او د احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي احتجاج کوونکي وایي کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په داسې وخت ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د وتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان نه 12 کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي دا جرګه په داسې وخت کې افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستانی علماو یو وفد د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وروسته پاکستان ته واپس راغلی دی په دغه وفد کې د بیلابیل مکاتب فکر علما شامل وو چې په پاکستانی طالبانو کې شاګردان وو او یا د هغوی د مکتب فکر پلویان وو په دې جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډر فقیر محمد رور پخوانی گورنر شوکت الله د مومندونه سینیټر هلال الرحمن د شمالي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیف سره دولسنان شامل دي د پاکستانی طالبانو زرایو ډیوتا ویلي دوی په خپل دوو مهمو غوښتنو یو د قبایلي ضلعو د پخوانی حیثیت په بحالولو او دویمه د دوی قبایلي سیمو ته د تنظیمي ډانچې سره د واپس استنیدو په سر کلک ولاړ دي زرای وایي طالبانو دا غوښتنې د پاکستانی علماو جرګې ته هم ایښودې وي او اوس به دې جرګې ته هم وړاندې کوي د طالبانو زرای وایي دا مذاکره د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي لاولنی پړاو کې خبرې د پاکستان د امنیتي ادارو چارواکو او ٹی ٹی پی کړي وي د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر او د پیښور موجوده کور کمانډر جنرل افیز حمید هم اړومبی پړاو دغه خبرو کې ګډون کړی وو خو څېړونکي وایي د ٹی ٹی پی سره اصل مذاکرات د پاکستان فوز کوي او د جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وجنو پر ضد خلکو پر لته د تیرو دوو هفتو نه روان دي او بل خواته احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روان دي پر لته کوونکو د احتجاج په توګه د تیری وی هفتې راهسي د افغانستان سره غلام خان لار بند کړي او حکومتي دفترونو نه بایکاټ کړي دي دوی دړکه ورکړي کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي د شمالي وزیرستان د قومي جرګې اوتمانزو مشران وای د ضربې اسب عملیاتو نو وروستو په سیمه کې د هدفي وجنو نه ختمیدونکي لړۍ شروع شوې ده چې پکې د علاقې د 450 نسيات مشران دینی عالمان ځوانان حکومتي افسران او سیاسي او مدني فعالان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوې دي او سپورې د حکومت لخوا په دې هدفي وجنو کې لاس لرونکي یو تن هم نه دی نیول شوی احتجاج کوونکي په علاقه کې د دوامدار امن غوښتنه کوي وايي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې د غلطه امن پر ځای کولای شي تیر ورځ د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کیمپ ته ورغلی وو او په احتجاج ناستو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی وو هغوی احتجاج کوونکو ته دا هم ویلي وو چې په تیرو اوو میاشتو کې د 150 مطلوبو ترهګرو د وجلو سره سره 200 او 800 مشکوک ترهګر نیول شوي هم دي د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي جرګي ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو کوششونه کوي او د امن لپاره به خپل ټول وسپکاري سیمینار را رسیدلو معلوماتو تر مخه وسپوري په خبرو کې سپر مختګ نه دی شوی خو دوانو خو د خبرو ترو د جاري ساتلو تیارې خوده لې د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولي دي. اوسه پورې په دغه صوبه کې د بارانونو له کبله رامنځته شوو بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 120 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او د مرستې د فعالیتونو د جاج اخیستو دپاره بلوچستان ته ورغلی او دغلته بارانونو کې د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو کورنو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی میډیا د رپورټونو تر مخه د زیاتو بارانونو له امله بلوچستان کې ډیمونه، خوړونه او نالۍ راختلي او په ګڼو سیمو کې سیلابي اوبا ورماتې شوي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام سرکاري ادارې پی ډی ایم شمیرې ښایي چې اوسه پورې د بارانونو او سیلابونو کې 120 کسان مړه شوي دي، چې پکې 15 سړي، 2 ښځې او تر 8 تنه زیات ماشومان شامل دي. تیر ورځ هم د دغه صوبې د چاغي په دشتې ګوران سیمه کې د راختلې خوړ د اوبونه د 3 ماشومانو مړی موندل شوی. پاکستانی میډیا په بیلابیلو پیښو کې د جوبل کسانو شمیر تر 50 نه زیات ښایي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو ودانو ته هم زیان رسیدلی او دغه شان سړکونه او پلونه هم په اوبو کې لاو شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د غوتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زلنسکی دا اعلان بېګا شپه قوم ته د شپې په ویډیویي وینا کې وکړه. د رویټرز د رپورټر مخه ښاغلی زلنسکی خپل خلکو ته ویلي څومره ډیر خلک چې وسته دونیسک نه اوزي د روس فوج به هغه عمره د لږو خلکو د وجلو وخت ولري. د رپورټونو تر مخه د ماشومانو او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونباس سیمې په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغه کې دونیسک او لوهانسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې پکې روانه هفته په سر کې د یوکرين جنگي قیدیان په هوایي ابرید کې وجل شوي وو. صدر زلنسکی ویلي کوم خلکو چې د دونیسک نه کړي وړي دي هغه ته به معاوضه ورکړي شي او کم چې د دې وروستوزي د هغه سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. یوکرين د خالی شنبه په ورځ د غوښتنه هم وکړه چې د روس سره د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د یوکرين په ختیځ کې د ماسکو تر سارنې لاندې زندان کې په لسګونو یوکريني جنگي قیدیان وجليدي. د یوکرين حکومت د ملګرو ملتونو او سر صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکو ادارې نه وغوښتل چې د جمعې د ورځې د حمله په اړه د سمدستي پلټنه وکړي. روس او یوکرين په دې اړه په یو بل دبري تورونه لګي خو د یو داوا هم په خپلواک توګه نه ده تصدیق شوی. د رویټرز د رپورټر مخه روس په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګري ملتونو او سر صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې ده چې په زندان کې د بندیانو د وجل کېدو په اړه د پلټنه وکړي. د روس دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیسک سیمې په دغه زندان کې سلوي قیدیان وجل شوي او 15 اویا نور زخمیان شوي دي. روس تور لګی چې یوکرين په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د یوکرين ځواکونو دا دعوه رد کړې ده او وایي د روس فوج ځکه په دې کمپ بمباري کړې ده چې وایي د قیدیانو سره خپل ناوړه چلند پټ کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ. گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو له سمینا حسن نواریدل زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان نه یو بل دولس کسیزه جرګه چې مشري د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون بیرستر محمد علي سیف کوي د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو د پاره افغانستان ته رسیدلی ده. په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي خو څېړونکي وایي د ټي ټي پی سره اصل مذاکرات د پاکستان پوز کوي او دا چې د دې جرګې سره د فیصلې هیڅ اختیار نشته. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په اوسنۍ جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو مهم کمانډر فقیر محمد درور، پخوانی گورنر شوکت الله، د مومندو نه سینیټر هلال الرحمن، د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه، او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي صاحب ترڅنګ دولس تنان شامل دي. خبریال او سیړونکو مشتاق یوسفزی د دې جرګې په اړه ډیوته ویل.
اخیرا چې خبر کیږي نو هغه کیږي بیا د پاکستانی ادارو سیکورټی مشران او طالبان مخول کېنی او تقریبا کانې کو د سرکار ځګنې کې به ځکه چې په ډېر خبر باندې دوی تقریبا یو سره دا شوی دي. نو جرګونو خو توقعات نشته چې دی به د مسرال کې هو یو ښه عمل دی چې خبره ته روانې دي.
د پاکستانی طالبانو سرچینو ډیوته ویلي کوي په خپل دوه مهمو غوښتنو، یعنی یو د قبایلی زلو په خوانی حیثیت بحالولو او دویم د دوی قبایلی سیمو ته د تنظیمي دانچې سره واپس کېدو باندې کلک ولال دی. سیرونکو خبريال شرزه شادي وته ویل کچرته پاکستانی طالبان د وسلې سره او د قبایلی زلو په خوانی حالت بحالي دروست خپل علاقو تراشي، نو د پښتونخوا تر څنګ به د ملک ډیرو برخو کې بدمنی سی واشي.
نو ته سوچ وکړه چې کفرت کو په زربونو وسلوال فرند طالبان چې رسولو پنځه شو کارونه وي جنگيږي، هغه کفرت کو لکه ستا صوبې تراشي، ستا په صوبه کې خانه جنگي نه ویني نور بسي، او آیا دا خانه جنگي او په باسينو دريږي؟
طالبانو سرچینې وای د مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي. د دې په ولنی پړاو کې پیل د پاکستانی امنیتي ادارو چارواکو او د ټي ټي پی نخ په نیغه خبرو سره شوی و. ویل کېده چې د پاکستانی استخباراتي ادارې په خوانی مشر او د پیښور اوسنی کور کمانډر جنرال پیس حمید هم دغه خبرو کې ګډون کړی و. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وته ویل
سونم بریفینګز دی په کې هم دا ویل شوی دی چې داخله کې راځي برتا وسله بغدي سره د وسله بن راځي او هغه ام سره د وسلې ان ټول الکوته او الکړه د فوج د غزوینو نه او زما خپل نظر دا دی چې دا وسته مجرګه تلې ته دا سی یو آی واشته او هغه چې کوم خپل مخکې فیصله کړې دي هغه باندې خالي ټاپي و.
په دې وروستیو کې د کورنو چارو د وزارت لخوا قومي سمله ته یو لیکلی جواب کې ویل شوی چې سږ کال په لومبو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 304 د شپې ریپورت شوی، تر ټولو زیاتې 208 د ترهګرۍ پیښې په خیبر پښتونخوا صوبه کې رامنځته شوی. د بدامنې د پیښې په داسې حال شوی چې د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د 1300 میاشتو راهیسې دزبندي روانه ده. په جرګې او د دوی په واک د نیوکو په اړه مو د بیرستر محمد علي صاحب سره د واتس اپ د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو د دې ریپورت چمتو کولو پورې کوم جواب نه راغلی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د کلادم تاریخ طالبان پاکستان ډلې سره د حکومت لخوا د خبرو لړۍ روانه ده. سور از وړاندې پاکستانی علماو جرګه او وسط قبایلی مشرانو او حکومتي چارواکو یو ډله دا وایي سره په کابل کې خبرو تناستي، خو طالبان د سولې د پاره د نورو شرطونو سره سره هر ځل د پخوانی فاټا زوړ حالت په ځای کولو غوښتنه کوي او د قبایلی زلو په پښتونخوا کې د ورګړولو د فیصلې بدلول غواړي. سیاسي سيړونکو سوي دا غوښتنه ټي ټي پي ولې مسلسل کوي؟ د پیښورنه په تفصيل سادیا قاسم شاه په خپل رپورت کې راکړي.
سیاسي سيړونکو وای د پاکستان فوج او د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره روان مذاکرات کې د ټي ټي پي د خیبر پښتونخوا سره زمشوي قبایلی ځلو بیا پخوانی د فاټا نظام ته واپس ګرځولو غوښتنه بیا بیا کوي. د پیښور پوهنتون د امن او د شخړې مطالعې او تحقیق ادارې یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وای تحریک طالبان پاکستان یوازې د پاکستان نه دا تمه نه لري چې دوی به پاکستان کې په آزاد ژوند وکړي. دوی څو شرایط هم لري او د فاټا د انضمام واپسي شرط یا مطالبه شاته هم دا وجه ښکاري چې هغوی سیاست کې اختیار غواړي او د بعضي سیاسي ګوندونو د لارې خپل ځان سیاست ته راوستل غواړي او ښکاري د دې په ملاتړ ورسره افغان طالبان هم ولاړ دي.
دا فاتا انزمام او مرجر او ڈی مرجر دا خو یو سیاسی بیانیه مضبوطون دی چې موږ ته سیاست کې کردار ملو شي. پاکستان ریاست چې دی کوم خبرې ته روان دی، دوی د جن ضمانت ورکول ته تیار دی خو سیاسی کردار ورکول ته تیار نه دی. نو دا مخاصمت دی وخت روان دی.
د پاکستان فوج چې د پارلیمان د سلامتیا کمیټې نه باقاعده د دې مذاکرات منځوري غستلې او دا مذاکرات د پارلیماني غړو علما او د جرګو د لارې کوي. پارلیمان ته ویلي دغه مذاکرات د آئین د لاندې کیږي او د پاکستان آئین کې 15 ترمیم د لارې د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې او بیا په رستو قومي اسمبلی کې کال 2013 کې د فاتا باقاعده انضمام منځوري ورکړل شوه. سر سیاسی ګوندونه لکه عوامي نشتل پارټي چې د ترهګرۍ د لاسه ډېره زیاته اغېزمن شوي، د قبایلي زلو د انضمام عمل واپسي په حق لوایي که داسې وشو نو د وړاندې نه به زیات خطرناک صورتحال په خیبر پختونخوا کې پیدا شي. د عوامي نشتل پارټۍ صوبایي ترجمان سمر هارون بلور چې د هغې خاوند هارون بلور او سخر بشیر بلور دواړه خودکش بمی چاودنو کې په نښه شوي وو چې رستو د میډیا د لارې ټي ټي پي دغه حملو ذمواري هم اغستلې وه. د قبایلي زلو د انضمام واپسي شرط یا د غوښتنې په حق له هغه وایي حیرانه ده چې دنیا مخکې ځي او د داسې قسمه فیصلو سره به موږ ډېر شاته لاړ شو.
او بیا ما زه به وایم دومره لوی لوی فیصلې دا ایکس فاټا والا عوام څومره کلونو د پاره یو جدوجہد کړی دی، خپل هول کے پی سر اعظم کې دو د پاره دا صرف یو دو کسان یا لس کسان یو کمرے کې ناس دا دومره لوی ڈیسیشن اوورٹرن کولی نشي. مونږ امید لرو چې کوم زبون ڈیمانڈ دے چې د دې پروسس کی کلیریٹی راشي، دا پروسس پارلیمنٹ کے ڈسکشن لپاره راشي چې پراپر طریقے سره دا دے کے ڈسکشن وشي اور پاکستان ټول سٹیک ہولڈرز چې کوم دی هغه خپل رائے پہ ورکی.
سیاسی سیرون کی وای ٹی ٹی پی مسلسل د قبائلی ضلعو د انضمام د فیصلے واپسی مطالبہ کوي که دغه مطالبہ ومنل شو نو دا بس خیبر پختونخوا کې خطرناک صورتحال پیدا کی او د خیبر پختونخوا قبائلی ضلع به نور هم رستو بوزي. سعدیہ کا وی او ای ٹی وا پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وژنو په ضد د جمعیت علما اسلام فلرامان ډلې په مشرۍ کې ولسی پرلت له تیرو دوو هفتو راسي روان دي. بل لور ته د دغه احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او پوځي چارواکو خبرې اترې هم روانې دي. پرلت کوونکو د احتجاج په توګه له تیرې یوې هفتې راسي د افغانستان سره د غلام خان لار هم بنده کړې ده او د حکومتي دفترونو نه هم بایکاټ کړي. احتجاج کوونکو غواخ کړي که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاجي لړۍ به روانه وي. تفصیل په د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کمپ ته تیر ورځ ورغلي او د احتجاج کوونکو د غوښتنو منلو باور پر خړی دي. هغه د احتجاجي پرلت حال تیرولو پر مهال ویلي یوازې په تیر وو میاشتو کې 15 مطلوبه ترهګرو وژلو سره 248 مشکوک ترهګر نیول شوي دي. د دې ترڅنګ 15 پاکستانی پوځي عسکر او 15 پولیس عسکر د امن لپاره په جګړه کې خپل ژوند قرباني کړی او ډیری ټپیان شوي چې اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې پراته دي. د شمالي وزیرستان اوتمنزو کامی زرګي ای وغړی ډاکټر ګلالم وزیر حکومتي پلاوی ته غوښتنې وړاندې کولو پر مهال ویلي چې د دې غوښتنې په علاقې کې د تلپاتې امن د لپاره ته هغه ویلي دی باور دی ورکړل شي چې دغه طبيعت څوک نه معلوم نه وجل کېږي. هغه ویلي دوی امر غواړي چې پکښې د ځایي خلکو د تګ راتګ کاروبار غرونه او ځنګلونه محفوظ وي.
دا خلک امن غواړي، امن دی څه نه غواړي، امن دی هر بس، امن دی دا څه،
امن دای مول دولت او اته دې من دای په خورا لون دې دای د مول دولت چې څه دې دې نه دې مدنیات څه
یا ګور جنگلات یا کوم ودا ته ټول امن
د زرګي یو بلغړی ملک رب نواز ویلي د شپېته زره پوځي عسكر دشتون باوجود دغه د عامو خلکو وژنې کیږي او وژن کې نه معلوم هیڅ هغه د حکومتي پلاوی ته وینا پر مهال ویلي تر عملیات وروسته د غسیمه د وسلوالو څخه د پاکولو داوی شوی خو دغه تاس مکنی حالات بدل دي هغه هم ویلي کور کمانډر په افغانستان کې د سولې د پاره ژوند دي خو دغه تر د په ولکه کې خلک وژل کیږي هغه ته امن نه جوړافي ملک رب نواز زیاته کړي حکومت طاقت لري او که وغواړي په یو ورځ کې دغلته امن پر ځای کولی شي د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر ډیپټی کمشنر شاهد علي جرګې ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو هڅې کوي او امن لپاره به خپل ټول وس کاره کوي علاقہ کے ملیشیا ځواک افسر کمانڈینٹ ٹوچ اسکاؤٹ بریگیڈیئر عثمان هم د احتیاج کونکو له استاد جرګی سره خبرې اترې کړې او ویلي چې د سیمې امن لپاره امنیتی ځواکونه ژمن دي او د دې لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي رسیدلی معلومات المخې تر دې مهاله خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی خو دواړو خواوو د خبرو اترو دوام لپاره چمتووالی ښودلی دی عدنان بیټنۍ ډیوه شمالي وزیرستان
د واشنگټن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده
دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان بلوچستان صوبې کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولې دي او تر اوسه په دغه صوبه کې د بارانونو لامل رامینځته شو بیلابیلو پیښو کې د مړو شو کسانو شمیره 128 تر رسیدلې ده د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او دغه لټۍ په بارانونو کې د مړو شو او جوبل شو کسانو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی تفصیل یې د ډیوا په یو رپورت کې زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب د لاسه د زیانمن شو کورنو د پاره د کیدونکو امدادي کارونو په خپل د جاج اخیستو په غرض بلوچستان ته تللی دی او دغه تې بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو او جوبل شو کسانو کورنو سره د مالی مرستو کولو اعلان کړی دی د پاکستان د میډیا د خبرونو مطابق د شرق بارانونو له سبب بلوچستان کې ډیمونه خوړونه او نالای ختلې دي د دې په وجه په غنو آبادو سیمو د سیلاب او بور ماتې شوې دي او د خلکو زخ ډیر مالی او جانی زیان تاوان کړي دي د قدرتي آفتونو په باب له د پاکستان د انتظامی ادارې پی ډی ایم ای لخوا جاری کړې شو شمیرونه معلوميږي چې بلوچستان کې په شرق بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه پورې 128 کسان لاو شوې دي چې 15 سلويخ پکې نارینا دو دیرش پکې زنانا او اتو دیرش پوری ماشومان شامل دي 13 ورځ هم د بلوچستان په دشت ګوران سیمه کې راختلي خورنه د دریو ماشومانو مړی رایستې شوې دي بلوچستان کې راغلو سیلابونو کې د بنی ادمو سره سره په زرګونو ساروی هم لاهو شوې دي د پاکستانی میډیا په مختلفو خبرونو کې د جوبلو خلکو شمیر د شپېتون پورته خودلې شوې دي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې شرق بارانونو او سیلابونو په زرګونو کورونه او نورې ودانۍ هم ورانی کړې دي لوی شمیر سړکونه او پلونه هم سیلاب وړي دي د قدرتي آفتونو د تابعیت کولو د پاکستان د ادارې د پی ډی ایم ای د شمیر شمیري مطابق بلوچستان کې شړق بارانونو تر اوسه پورې 1,300 او شل کورونه وران کړي دي. دین علاوه په 2,00,000 اکړه رقبه ولاړ فصلونه هم تباه کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف تیر ورځ د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی دا او دغلته خبريالانو ته ویل دي چې د ګرد هیواد په شان بارانونو او سیلابونو بلوچستان کې هم لویه تباهي کړي ده. دوی چې حکومت د بلوچستان په شمول په ګرد ملک کې د سیلابونو د لاسا د ډس خړلو خلکو د بیا آبادۍ او د امداد کارونو ته شپه ورځ په ځان یو کړی ده. اغه دا هم اوی چې حکومت به سیلابونو کې د مړو شوو کورنو سره د لسلکا او جوبل شوو کورنو سره د 2,00,000 روپو په حساب امداد کوي. وزیر اعظم شهباز شریف نور اوی چې سیلابونو او بارانونو چې د چا کورونه وران کړی دي او ته به مالی امداد د 500,000 روپو په ځای اوس 15,00,000 روپۍ ورکولی شي. وزیر اعظم شهباز شریف دا هم اوی چې د نقصان شوو فصلونو او د زیانمن شوو څارویو د تخمینې لګولو دپاره په مرکزي سطح څلور کمیټې جوړې کړې شوې دي. دا به د صوبو په سلا مشوره معلومات او تفصیلات راغونډي او بیا به دغه تفصیلات د خپلو سفارشاتو سره حکومت ته وړاندې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
دان اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ودا په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو لامل د مالی او ځانی زیانونو لړۍ روانه ده او په صوبا کې د افتونو په وخت د تنظیم حکومتي اداره پیډی می وای په تیرو دوه ورځو کې په بارانونو کې لس کسان مړ شوی او 14 جوبل شوی دي. د سیمې کاروندګر هم وای ولاړ فصلونه خراب شوی او تر ټولو زیات نقصان د سبزو فصلونو ته شوی دی. د پښکل د بارانونو لامل د کاروندګرو په حال تفصیل ملک وقاص خان په خپل رپورت کې راکبي.
دیون نیوز سره د صوبې د قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای د شریک کړي شو شمیرو ترمخه په 13 ساعتونو کې د پښکل بارانونو او سیلابونو لامل په صوبې کې 200 کورونه په مکمله او 200 کورونه په جزوی توګه اړنګ شوي دي. د صوبې په بیلابیلو برخو کې د مرګ جوبل سره د کاروندې پزمکو ولاړ فصلونو ته هم په زیاته کچه زیان رسیدلې دي. د 400 ضلع کاروندګر وایي د ګوپیانو په فصل یې لوی خرچې کړي او کله چې د فصل پخېدو وخت راغی نو سیلابونو او ځپن او د لوی زیان سره مخ شو. دی وایي که د سیلاب اوبه انتظام او نکړې شو نو د سبزه په نرخونو کې به نور زیاتواله راشي.
زار بدرې زر جوړوز مکړه نو دا ټوله پسلی دا د زمونږه د سبزی باندې او چې کوم دی نو فصل ګوپی ساګ زما ساګ ډوب کړه چې تاسو ګوره لکه مطلب چې ساګ نی نو بیا په 500 روپیا دوکونه ګړیا خرڅیږي. ها ګوپیان نه یو بیا په ګوپیان له پنده نه راځي ته 500 روپیا خرڅیږي. زما ګوپی په لس خرڅیږي. زه دا وایم چې زه د حکومت تر کومه چې راشه دا زمونږ یوازې بچکی دل نه ټوله وام بچکی دل دي.
د ضلع انتظامیې لخوا ویلي شوي د 400 په خیالي سدریاب سیندونو کې اوبه د معمول سره سمې بهیږي خو په جندي کې د منځنۍ کچې سیلاب روان دی. د جندي په غاړه د سبزۍ د پټي او بل کاروندګر وایي که دوی ته د سیند په غاړه حفاظتي دیوالونه واخلي شي نو پټي به یې د زیانونو نه بچ شي.
دادی دے کې دا سین دی دے کې لخ کتر دلته ټکر دی نو په دې ټکر باندې دی خور نه واچولې دی چې کله دا سین کولاو نو دی دا خور روچته کړ دی پرې جینو کې هو دی نو دی ځکه ټکر نو په دې کې نه خو دی ودار اریګیشن والر په دې بیا وی هغه دا ټکر روچته ای خو هغه بیا دا روچت نکړې شو.
په 400 کې په زیات کچا تیلدار فصلونه هم کرلی شوی کموتا چې د لګو اوبو ضرورت وي. د نور پرسو کاروندګر وای فصل ګلتا تیار شوه خو د سین اوبو یې پټې اوزپولو چې ورسره فصل خشاک پاتې شوی دی.
نو د اوبو خو دې له مکمل نری خدا کم اوبه چې په دې کې د سیند دا بیږي نو دا دې له نقصانې دي. د دې نه بعد چې دا پروزی بس دا اوچو او ګل کې تیار فصل دی که نه بس لکه څومره خرچې چې شوي به د دې دپورې دا نوره خرچه په دې اوس نشته. نو دې نه بعد دغه ګوډونه خاورې هر صدی مکمل شوي دي او د سیلاب موږ له دغه نقصان راکه چې به دا ضایع شوي. زمونږ خواریم لاړه دا ویجارم لاړه د غم لاړه ارسه ختم شو.
د دغه ځای ځایی اوسیدونکي وایي سمودړ واندې د اریګیشن محکمې جندي سیند ته د کچا خورو حفاظتي دیوالونه تړلی وو خو دغه خورې خلکو یوړلې چې له وجې لوی زیان شوی دی. دوی د دغه ذمہ وار ضلعي انتظامیه بولي
دلته حکومتي چارواکي سره پاره دي لکه دلته اریګیشن محکمه شته دلته ډیپټی کمشنر شته دلته اسسټنټ کمشنران ناشتي اے ڈی سی صاحب ناشتي دا خو د بی ریسپانسبلټی دا چې دی دو ګوري دوی د خپل چینل خو چې کوي اریګیشن مار زما په خیال د لس کال پس دلته راغي او دا د اریګیشن زمواردې چې غراشي وګس کده چاته هم نو ما سره جګړه کوي ما سره دشمنی کوي زما پټی رځ په شو زما کار پېچا
او دا چې ځلی انتظامیه د زپلې شوی کاروندګرو لپاره سګا مون پورته کوي نو په دغه اړه چارواکو د دریز ورکولنا ډډا وکړه خو پی ډی ایم په خپل یو جاری شوی خبر پاڼه کې ویل دي وی متاثر شوی سیمو ته د هر رقم امداد لپاره ټیمونه لیږلې دي او پسندستی توګه ورته د سر پټولو او د خوراک سہولتونه ورکوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، چار صدا.
د وی او ای ڈی واخ پراوانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا جیبو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 1 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې در تازه سمینه احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان نه دولس کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو دپاره افغانستان ته رسیدلې ده. په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وجنو پر ضد د خلکو پرلت د تیرو دوو هفتو نه روان دی او د احتجاج کوونکو سره د انتظامیې او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي. احتجاج کوونکي وایي که چرې غوښتنې نه منل کېږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي. او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیتسک سیمې د خلکو نه د وتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان نه دولس کسیزه جرګه د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. په جرګه کې د قبایلي ضلعو مشران او حکومتي چارواکي هم شامل دي. دا جرګه په داسې وخت کې افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستاني علماو یو وفد د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وروسته پاکستان ته واپس راغلی دی. په دغه وفد کې د بیلابیل مکاتب فکر علما شامل وو چې په پاکستاني طالبانو کې شاګردان وو او یا د هغوی د مکتب فکر پلویان وو. په دې جرګه کې هم د باجوړ نه د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډر فقیر محمد ارور، پخوانی گورنر شوکت الله، د مومندو نه سینیټر هلال الرحمن، د شمالي وزیرستان نه د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیف سره دولستانان شامل دي. د پاکستانی طالبانو زرایو ډیوتا ویلي دوی په خپل دوو مهمو غوښتنو، یو د قبایلي ضلعو د پخوانی حیثیت په بحالولو او دویمه د دوی قبایلي سیمو ته د تنظیمي ډانچې سره د واپس استنیدو په سر کلک ولاړ دي. زرای وایي طالبانو دا غوښتنې د پاکستانی علماو جرګې ته هم اېښودې وي او اوس به دې جرګې ته هم وړاندې کوي. د طالبانو زرای وایي دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي. لاولنی پړاو کې خبرې د پاکستان د امنیتي ادارو چارواکو او ٹی ٹی پی کړي وي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د استخباراتي ادارې په خواري مشر او د پیښور موجوده کور کمانډر جنرل افیز حمید هم اړومبي پړاو دغه خبرو کې ګډون کړی وو. خو څېړونکي وایي د ٹی ٹی پی سره اصل مذاکرات د پاکستان فوج کوي او د جرګې سره د فیصلې کم واک اختیار نشته. په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وجنو پر ضد خلکو پرلت د تیرو دوو هفتو نه روان دي او بلخواته احتجاج کوونکو سره د انتظامیه او امنیتي چارواکو خبرې هم روان دي. پرلت کوونکو د احتجاج په توګه د تیری وی هفتې راهسي د افغانستان سره غلام خان لار بند کړي او حکومتي دفترونو نه بایکاټ کړي دي. دوی دړک ورکړي کچري غختري نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي. د شمالي وزیرستان د قومي جرګې اوتمانزو مشران وای د ضرب اسب عملیاتو نو وروسته په سیمه کې د هدفي وجنو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوې ده چې پکې د علاقې د 450 نه زیات مشران، دینی عالمان، ځوانان، حکومتي افسران او سیاسي او مدني فعالان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوې دي
او سپوره د حکومت لخوا په دې هدفي وجنو کې لاس لرونکي یو تن هم نه دی نیول شوی. احتجاج کوونکي په علاقه کې د دوامدار امن غوښتنه کوي. وايي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې د غلطه امن پر ځای کولای شي. تیره ورځ د انتظامی مشر مرستیال کمشنر شاهد علي او په سیمه کې د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ بریګیډیر عثمان خان د احتجاجي کیمپ ته ورغلی وو او په احتجاج ناستو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی وو. هغوی احتجاج کوونکو ته دا هم ویلي وو چې په تیرو اوو میاشتو کې د 150 مطلوبو ترهګرو د وجلو سره سره 200 او 800 مشکوک ترهګر نیول شوي هم دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي جرګي ته په وینا کې ویلي چې هغه د حکومت استازیتوب کوي او حکومت د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی او د امن پر ځای کولو کوششونه کوي او د امن لپاره به خپل ټول وس پکاري. سیمینار رسیدلو معلوماتو تر مخه وس پورې په خبرو کې سپر مختګ نه دی شوی. خودوانو خو د خبرو ترو د جاري ساتلو تیاری خوده. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د روانو بارانونو لړۍ او سیلابونو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اړولې دي. اوس پورې په دغه صوبه کې د بارانونو له کبله رامنځته شوو بیلابیلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 120 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیانمنو کورنو د ډاډګیرنې او د مرستې د فعالیتونو د جاج اخیستو دپاره بلوچستان ته ورغلی او دغلته بارانونو کې د مړو شوو او جوبل شوو کسانو کورنو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی میډیا د ریپورټونو تر مخه د زیاتو بارانونو له امله بلوچستان کې ډیمونه، خوړونه او نالۍ راختلي او په ګڼو سیمو کې سیلابي اوبا ورماتې شوي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولې دي. بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام سرکاري ادارې پی ډی ایم شمیرې ښایي چې وس پورې د بارانونو او سیلابونو کې 120 کسان مړه شوي دي چې پکې 15 سړي، 2 ښځې او تر 8 تنه زیات ماشومان شامل دي. تیر ورځ هم د دغه صوبې د چاغي په دشتې ګوران سیمه کې د راختلې خوړ د اوبونه د 3 ماشومانو مړی موندل شوی. پاکستانی میډیا په بیلابیلو پیښو کې د جوبل کسانو شمیر تر 6 زیات ښایي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو ودانو ته هم زیان رسیدلی او دغه شان سړکونه او پلونه هم په اوبو کې لاو شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی په داسې وخت د ختیځ دونیسک سیمې د خلکو نه د غوتلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخته جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زلنسکی دا اعلان بیګا شپه قوم ته د شپې په ویډیوي وینا کې وکړه. د رویټرز د رپورټر مخه ښاغلی زلنسکی خپلو خلکو ته ویلي څومره ډیر خلک چې وس د دونیسک نه اوزي د روس فوج به هغه عمره د لګو خلکو د وجلو وخت ولري. د ریپورټونو تر مخه د ماشومان او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونباس سیمې په جنگي سیمو کې بند پاتې دي چې په هغه کې دونیاسک او لوهانسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې پکې رواني هفتې په سر کې د یوکرين جنگي قیدیان په هوایي برید کې وجل شوی وو. صدر زلنسکی ویلي کوم خلکو چې د دونیاسک نه کړي وړي دي هغه تبا معاوضه ورکړي شي او کم چې د دې وروستوزي د هغه سره به هم درست په برخه کې مرسته وشي. یوکرين د خالی شنبه په ورځ دا غوښتنه هم وکړه چې د روس سره د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وايي د یوکرين په ختیځ کې د ماسکو تر سارنې لاندې زندان کې په لزګونو یوکريني جنگي قیدیان وجليدي. د یوکرين حکومت د ملګرو ملتونو او سر صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکو ادارې نه وغوښتل چې د جمعې د ورځې د حمله په اړه د سمدستي پلټنه وکړي. روس او یوکرين په دې اړه په یو بل دبري تورونه لګي خو د یو داوه هم په خپل واکه توګه نه د تصدیق شوی. د رویټرز د رپورټر مخه روس په یو بیان کې ویلي چې دوی د ملګري ملتونو او سر صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې ده چې په زندان کې د بندیانو د وجل کېدو په اړه د پلټنه وکړي. د روس دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیاسک سیمې په دغه زندان کې سلوي قیدیان وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. روس تور لګی چې یوکرين په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د یوکرين ځواکونو دا دعوه رد کړې ده او وایي د روس فوج ځکه په دې کیمپ بمباري کړې ده چې وایي د قیدیانو سره خپل ناوړه چلند پټ کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیبا ورزو یو بل مهم رپورت تاسو په امره ګرځو. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د خالی شنبه په ورځ د مشرقي دونیسک سیمنه د وټلو غوښتنه کړې ده، هغه سیمه چې تر ټولو سخته جګړه لیدلې ده ځکه چې روسیه د مکمل کنټرول په لټون کې ده. صدر زيلنسکي د دغه سیمه د خلکو سره د لوجستیک ملاتړ ژمنه هم وکړه چې خلک دې ته وهڅوي چې د دغه ځای اوزي، خو رپورټونه وایي ډیر خلک بیا هم د دغه سیمه د وټلو نه انکاري دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وشتل وړاندې کړي.
د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په داسې وخت کې د دونیسک سیمې له خلکو څخه د وټلو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې لا هم سخت جګړه روانه ده او روس غواړي چې په دې سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. صدر زيلنسکي د اعلان د شنبه خالی پرز خپل اقامت د شپې په ویډیو وینا کې وکړه. د رایټل ته رپورت تر مخه خغلی زيلنسکي خپل خلکو ته ویل څومره ډېر خلک چې هم اوس له دونیسک وځي د روس پوز په هغه عمره د لک خلکو د وژلو وخت لري. د ریپورتونو تر مخه د ماشومان او مشرانو په ګډون په لکونو خلک د دونباسي می په جنگي سیمو کې بن پاتې دي چې په هغه کې دونیسک او لوهانسک سیمې هم شامل دي. دا هم هغه سیمه ده چې په کې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکرين جنگي بندیان په هوایي برید کې وژل شول. صدر زيلنسکي ویل کوم خلکو چې د دونیسک څخه کډه وړي دي هغه ته به معاوضه ورکړل شي او کوم چې لدی وسته وځي ته هغه سره به هم د رسد په برخه کې مرسته وشي. ډیر خلک د وطلو نه انکار کوي خو باید پاتې نشي. که تاسو ته موقع په لاس درشي مهرباني وکړئ د کسانو سره خبرې وکړئ چې لا هم د دونباس په جنگي سیمو کې پاتې دي، هغه یې رضا کړي چې وطل ضروری دي. اوکرين د شنبه خالی پورز د غوښتنه وکړه د روس سره د هغه توغندي برید په سر حساب وشي چې وایي د اوکرين په ختیځ کې د ماسکو تر څارنې لاندې زندان کې په لسګونو اوکرين جنگي بندیان وژل شوي. د اوکرين حکومت د ملګرو ملتونو او د سور صلیب یا ریډ کراس د نړیوالې مرسته کوونکې ادارې نه غوښتنه کړې چې د جمعې په ورځ د حملې په اړه سمدستي پلټنه وکړي. په جنگي بندیانو د بریده د نړیواله غوسه راپاروله او له هغې وروسته ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د دې برید په اړه په پلټنو کې به مرسته وکړي. روس او اوکرين په دې اړه په یو بل د برید تورونه لګوي خو د یو داوه هم په خپلواک توګه نه ده تایید شوی. تر اوسه هیڅ یوې نړیوالې مرسته کوونکې ادارې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د بمباری سیمې ته ورشي. سور صلیب غوښتنه کړې چې د زخمیانو د رایستلو لپاره دې اجازه ورکړي شي. د رایټل د رپورت تر مخه روس په بیان کې ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او سور صلیب ادارو ماهرینو ته بلنه ورکړې چې په زندان کې د بندیانو د وژل کېدو په اړه پلټنې وکړي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی تر ولکې لاندې دونیسک سیمې په دغه زندان کې تلویخ بندیان وژل شول او 15 اویا نور زخمیان شو. روس تور لګوي چې اوکرين په دې برید کې امریکایي جوړې وسلې کارولې دي خو د اوکرين ځواکونو دا دعوه رد کړه او وایي د روس پوځ ځکه په دې کې بمباري کړې چې وایي د بندیانو سره خپل بد سلوک پټ کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د افغانستان گاونډي هیوادونو په دغه هیواد کې په روانه بدامنۍ او دغه تا په موجودو تندروه او ترهګرو ډلو اندېښنې ښودلې دي. په دې موضوع نن د ډیوا همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. ستاسو په امر ترګرزو.
تیره هفته ازبکستان کې د سیمې د ملکونو په شوي غونډه کې شامل ملکونو خپل گاونډي ملک افغانستان کې د ګوریلا جنگیالو په موجودګۍ په یو اتفاق خپل فکرمندي ښکاره کړله. په دې موضوع د بنگلاديش د دانشورانو د سنټر فار گورننس سټډي نومې تھینک ټینک په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د افغان طالبانو گاونډیان افغانستان کې د ترهګرو د موجودګۍ نه وارخطا دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو یو کال شو، خو دوی د جنگیالي توپ د حیثیت نه د ملک د حکمرانانو حیثیت ته په اوړېدو کې ناکام شوی دی. د طالبانو په دې ناکامۍ د سیمې فکرمند ملکونو خپل فکرمندي تیره هفته ازبکستان کې شوی غونډه کې د افغان طالبانو د جرګې د وګو هم تیره کړله. د افغانستان گاونډي ملکونو سره فکر دی چې افغانستان یو ځل بیا د عالمی ترهګرو مرکز جوړ شوی دی. د ازبکستان په صدر مقام تاشکند کې د 15 جولای نه تر 20 جولای پورې شوی غونډه د افغانستان په حق له د متحده قانونو د سلامتی کونسل د دې رپورټ نه رسټو شوی ده، په کوم کې چې افغانستان کې د القاعده په شمول د نورو ترهګرو ګوندونو هم د موجودګۍ تفصیل بیان کړی شوی دی. د متحده قانونو د سلامتی کونسل په رپورټ کې اشارتن ویلې شوی دی چې افغانستان د کال 2001 د 11 ستمبر نه وړاندېنی حالت ته واپس تللی دی. د تاشکند کانفرنس ټاکلې شوی موضوع و امن او اقتصادي ترقی، خو په کانفرنس کې د شامل ځینو کسانو وینا ده چې په کانفرنس کې زیاتې خبرې د ترهګرۍ د مخنیوي په جنگ وشوي. د ایران، چین، پاکستان او د وست ایشیا د ملکونو په شمول په دې کې د 10 نه زیات ملکونه او بین الاقوامي تنظیمونه شامل شول. سی جی ایس لیکي چې د تاشکند غونډه رومبه داسې غونډه وه په کومه کې چې افغانستان کې د ورځ په زیاتی لا قانونیت د بډو رشوتونو او د بشري حقونو د خلاف ورزو کې دوه خبرې غونډه کې د افغان طالبانو جرګې ته په مخامخ وکړې شوې. د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د غونډې نه وړاندې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د تاشکند د غونډې لوی مقصد دا دی چې افغانستان کې د جنگ ختمې دورستو امن او محکمتیا له د ودی ورکولو او افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو د پاره داسې تجویزونه او اقدامات اختیار کړي شي چې د هغو تر مخې افغانستان د سیمه ییزې ملګرتیا په عمل کې ځان سره ملګری کړي شي په کم کې چې د افغان ولس خیر دی. مضمون لیکي چې روس، ایران، چین، پاکستان او د وست ایشیا ملکونه تیر اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې په دی وجه هم پر اتلو خوشاله دي چې د دې په نتیجه کې امریکا د سیمې نه اوته. مضمون لیکي چې ازبکستان د غونډې کوربه او په دې غونډه کې ازبکستان په دې هم زیات غرضي و چې پر روان کال کې د ازبکستان په سویلي سرحد د افغانستان د غاړې نه د ازبکستان دننه یو شمیر راکټونه ویشته شوي دي. کانفرنس لتلو جرګو کې د یوې جرګې غړي د خپل نوم نخکاره کولو په شرط وی چې ازبکیان په دې سخت توخستی دي چې افغانستان نه راکټونه سرحدي خاریت ترمنس کې لګیدلې دي. د جرګې غړي دا هم وی چې د ازبکستان فوج خو د دې راکټو جواب کولو خو حکومتي چارواکو د خپل فوجانو تو سوړ کو. مضمون لیکي چې د سیمې بل ملک تاجکستان هم په خپل سرحدي علاقو کې د ملک دښمنه ډلو په سرګرمو فکر اخیستې دي. د افغانستان بل اهم گاونډي چین هم افغان طالبان دې ته سلا نکړې شول چې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک جنگیالي قابو کی. څوک چې د چین د مسلمانانو په سینکیانګ سیمه کې د یوغورو د آزاد ملک د پاره د جنگیدونکو جنگیالو مرسته کوي. د افغان طالبانو یو بل اهم گاونډي ملک پاکستان تل د امریکای او د روس خلاف جنگونو کې د افغان مجاهدینو او د طالبانو په پیسو ټکو وسلو او په پناه ورکولو امداد کړی دی. خو نن سبا د پاکستان خلاف د جنگیدونکو ټی ټی پی تحریک پاکستان نه په منې کولو کې پاتې راغلی دی او عقوبت پاکستان ټی ټی پی سره د امن په خبرو اترو کولو مجبوره شوی دی. سی جی ایس په خپل ویب پاڼه چاپ شوی مضمون د متحده قانونو د سلامتی کونسل د رپورټ په دې الفاظو ختم کړی دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خطرو خورېدو سره سره د ټولو نه لوی خطره افغانستان ته د القاعده د واپسای ده. خو القاعده د افغان طالبانو د مشکلاتو د نسې واکولو په غرض خپل ځان ډیر نخکاره کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا چین ویلی د افغانستان نه د راغختل کیدونکو مالونو د تجارت په 98% برخه به ټیکس نه اخلي او غواړي چې د افغانستان سره خپل دوړخیزه تجارت ته وده ورکړي. د واک نیولو نږدې یو کال وروسته طالبان هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد خکړي کم چې د نړیوالو بندیزونو د لاسه اغیزمن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زمونږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په ازبکستان کې د ډیرو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې په موقع په یو ځانګړي ملاقات کې ورسوله. وانګ یی د پریکړې تفصیل په یو بیان کې خپور کړی او ویلی دی چین به له افغانستانه د راغوښتونکو مالونو پر 90% برخه ټیکس نه لګوي او بل دا چې چین تیار دی له افغانستان نور د شمه معیار څیزونه هم واخلي. له چین سره د افغانستان د تجارت کچه ډیره لوړه نه ده، خو چین له افغانستان زنغوزي او نور وچ میوه راغواړي. دا تجارت د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی په وخت کې د هوایي دهلیز له لارې پیل شوی و. د طالبانو حکومت لا په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، چې د اشرف غنی د حکومت له سقوط وروسته نږدې یو کال کېږي چې طالبان په واک کې دي. چین په ښکاره له طالبانو سره مرسته کوي او له هغو څو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د طالبانو تر واک وروسته هم خپل سفارت خلاص ساتلی دی. وانګ یی په وروستیو کې د کابل سفر هم کړی وو او په نورو هیوادونو یې هم غږ کړی چې له طالبانو سره دې اړیکې زیاتې کړي. نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه پر طالبانو ټینګار کوي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه دې پورته کړي، ښځې د کار ته پرېښول شي او د جنکیو پر تعلیم لګېدلي بندیزونه دې ژر تر ژره لرې کړي. د امریکې حکومت پر طالبانو د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان تر 9 ارب ډالرو زیاته شتمني کنګل کړې ده او یو شمېر نور بندیزونه یې په افغانستان لګولي دي. امریکایي چارواکي اوس له طالبانو سره د دغو کنګل شویو پیسو پر درېمه برخه بیرته د افغانستان مرکزي بینک ته د ورکولو په اړه خبرې کوي. نړیوالو بندیزونو د افغانستان جنگ ځپلی اقتصاد نور هم اغیزمن کړی او د بشري مرستو لړۍ یې ګډه وډه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملکي بجټ په دریو کې دوه برخې له بهرنیو مالي مرستو پوره کېدلې. سخت دریځه طالبان وایي په حکومت کې د هر چا نمایندګي سته او پر ښځو لګول شوي بندیزونه د اسلامي شریعت او افغان روایتونو په رڼا کې عملي شوي دي. د جمعې په ورځ په خپل بیان کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې هیلمند دی چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او طالبان په خپل رویه کې نرم بدلون راولي. ښاغلی وانګ یی وایي په دې تمه دی چې طالبان نړیوالو غوښتنو ته چټک جواب ووایي چې د نور باور او مشروعیت لامل شي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
نوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. د امریکا د پاره د پاکستان سفیر مسعود احمد خان ویلی امریکا ته د پاکستان په برامداتو کې 15% اضافه شوه ده او وای دا کچا د تیر مالی کال د 9 ارب ډالرو نه اوس 9 ارب ډالرو ته ختلی ده. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین وړاندې کړي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان دا شمیرې په داسې حال کې جاری کړي چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټری وینډی شیرمین سره رابطه کړې او د ایم ایف څخه د نږدې 1.2 ارب ډالرو د مالی امداد زر تر زره جاری کولو په سر خبرې کړې. ښکاره دی چې د پاکستان د فوج د مشر لخوا د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف څخه د مالی امداد د اجرا لپاره د امریکاني چارواکو سره په رابطه کولو باندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سخت تکونه کړی او ویلي چې دا د فوج د مشر کار نه دی. په دې اړه د شخصي ټي وي چینل ایر وای سره د جمعې پر ورځ خپل خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا زمون خبرې مني نو بیا به پاکستان هم د امریکې ځنی خبرې ضرور مني. ښکاره دی چې د پاکستان اوسنی اتحادي حکومت د ایم ایف سره دستا پکا چا لوزنامه کړی او ایم ایف به پاکستان ته د دې لوزنامې لاندې نږدې 2 ارب ډالر قسط ورکوي. دا رقم چې په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته پاکستان لیواله دی د ایم ایف سره د ایگزیکټیو بورډ په کچه لوزنامه کې د تاخیر لکبله نه ترلاسه کیږي. د اقتصادي چارو سیړنکاران وای دا وخت امریکا یوازنی هیواد دی چې په دې سخت اقتصادي بحران کې د پاکستان مرستم لا تړ کولی شي. دی وای د امریکا خلاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیانیا د هیواد اقتصادي او سفارتي ګټو ته نقصان رسوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان ویلي چې امریکا ته د پاکستان پاکستان په برامداتو کې اضافه راغلی او د برامداتو حجم 9 ارب ډالر ته رسیدلی. مسعود احمد خان ویلي چې امریکا ته په پاکستانی برامداتو کې 15% اضافه شوی. تیر مالی کال امریکا ته د پاکستان د برامداتو حجم 9 ارب ډالر وو چې اوس 9 ارب ډالر ته رسیدلی. په عین حال کې د خزانه مرکزی وزیر مفتا اسماعیل د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پاکستان د ایم ایف ټول شرطونه پوره کړي او پاتې یو شرط په هم سبا د ګل پر ورځ ترسره شي. د اقتصادي چارو سیلنکر ڈاکٹر میراج الحق وائس آف امریکا ڈیوا توائی پاکستان او امریکا جخت اقتصادی اړیکې لري.
د ټولو نغټ زمونږ ایکسپورت مارکیټ چې دینه هغه یو ایس دی. دغه شان د امریکای نه زمونږ ډیر زیات امپورټس د امریکای نه هم موږ راغواړو. کوم چې پاکستان ته فارن ایډ ملاویږي، د بهر نه کوم مدد ملاویږي، نو پاره کې هم د امریکای ډیر غټه حصہ ده. دغه شان پاکستان ته چې کوم ترسیلات ازر کیږي، نو پاره کې د امریکای تاسو وګورئ د سعودي عرب او د میډل ایسټ کې نور ممکنه دي یا یورپ ته، نو دغې سره امریکا هم یو غټ سورس دی. ذریعہ دکو آئی ایم ایف تھے، نو پدے کی چونکہ دا امریکی دے غٹ انفلوئنس تھے، دا امریکی دے غٹ شیئر ہولڈر دا آئی ایس، نو دا غی سر چیرے پاکستان کم معاشی او کم مالیاتی آلی کی رازی، ناغا امریکا دا پاکستان ہر قسم مدد پاگی کولے شی.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي چې مالی کال 2021-22 کې امریکا څخه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو درآمدات شوي وو چې تیر مالی کال کې 2.4 ارب ډالر ول. نوموړي ویل هم داسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تجارتي حجم هم 2.5 ارب ډالرو ته رسېدلی. تیر کال دا حجم نږدې 9.5 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر مفتا اسماعیل ویلي چې تیر کال د 19 ارب ډالرو د جاري کاتې د خسارې له کبله د هیواد اقتصاد خراب شوی او د دې خساره د راکمول لپاره به حکومت په سملاسي ډول درآمدات راکموي او په برآمداتو کې به اضافه راولي. نوموړي په ډاګه کړی چې د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر ختمه شوی ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د بشری حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو یو لسو ماهرانو د ایرانی حکومت د امنناکو مظاهره کوونکو خلاف په سخت کار روایه ډیره فکرمندی ښکارا کړی ده. دغه ماهرانو خپل یو شریک تحریری بیان کې لیکلي دي چې موږ په ایران کې د استادانو، د مزدورانو، د حقونو، د مرستیالانو، د مزدورانو، د انجمنونو، د مشرانو، وکیلانو، د بشري حقونو، د مرستیالانو او د اولسي مشرانو د یک طرفه گرفتارۍ په واقعاتو ډیر سخت دلګیر شوي یو. دوی ویلي دي چې په ایران کې د اولسي وګړو او د آزادو انجمنونو د پاره د خپلو کارونو په آزادۍ سره د کولو گنجائش ورځ تر ورځ په ختمېدو ده. د متحده قانونو دغه نمائندگانو په داسې وخت کې خپل دا بیان خور کړی دی هر کله چې په ګرد ایران کې مظاهره روانې دي. د اولسي معاشرې د مختلفو طبقو خلک د یو شمیر مسلو خلاف مظاهره کوي. په دې کې د تنخواګانو، د کار په ځایونو کې د خرابو حالاتو، د ګرانۍ د زیاتېدو، سرکاري محکمو کې د بډو رشوتونو او د سیاسي زور ظلم مسلې شاملې دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې فوج د دې مسلو په مخالفت کې د اواز پورته کوونکو خلکو خلاف ډیر سخت طاقت استعمالوي. په مئی کې د دې مظاهرو د شروع کېدو نه راپه دې خوا 15 مظاهره کوونکي وجلې شوي دي. دینه علاوه په شلګونو نور نیولې شوي دي. حکومت په یو شمیر خارونو کې انټرنیټ بند کړی دی. د ایران د پاره د امریکای خصوصي استاذي رابرټ میلی د امریکای د سینټ په وړاندې ورکړی خپل تصدیقي بیان کې ویلي دي دا وخت چې ایران کې کمی مظاهره روانې دي دا د حکومت د ناقصه حکمرانۍ او د حکومتي محکمو د ننه د بډو رشوتونو سرګندونه ده. هر کله چې د دې مظاهرو په ناترسۍ سره د چقولو نه د حکومت اخلاقي پستواله ښکاره دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیټ پرایز د بشري حقوقو په باب له د متحده قانونو د ماهرانو کردار ستایلې دی او ویلي دي چې د مظاهره کوونکو خلاف د ډیر زیات طاقت په استعمال د بشري حقوقو د ماهرانو فکرمندو مونږ هم په فکر کې اچولی یو. ویان نت پرایز زیاته کا مونږ په امناکو مظاهره کوونکو د کیدونکو کی تشدد غندنه کو او مونږ د ایرانیانو د بشري حقوقو مرسته کو. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کا چې د امریکای د خزانه محکمې د ایرانی خلکو په حواله د ذاتی رابطو د سافټویر د اسانو ورکولو منظوري ورکړی ده. د اوې چې مونږ به ذاتی مد او د خزانه محکمې سره د ایران دننه د اطلاعاتو او د معلوماتو په خورولو کې د اسانو پیدا کولو لپاره د نورو ممکنه اقداماتو په ګوته کولو لپاره کار جاری ساتو. امریکای خود خپل طرفه په یو شمیر او ایرانی چارواکو او ادارو او کمپنو بندیزونه لګولی دي چې د مظاهره کوونکو او د ولسی معاشري د حقونو د مرستیالانو او د تنظیمونو په چقولو کې ککړ دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز خپل بیان په دې لوس ختم کو چې امریکا به د ایران دننه د بشري حقونو د وهنو د قصوروارو خلاف خپل اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.